مه هيروي. د سهار لس بجې شوری دونکو د مشال رادیو په دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستانی پوز د ادا پاړوري چې وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یو شمیر نور وسلوال وجلی دي. دغه راز په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خبري غونډې په بنو کې شوې. د عثمانزی وزیر د وی جرګې د خیبر جنسای په باړه کې د امن لپاره د دغه سیمې د وی جرګې د هلو ځلو او په افغانستان کې د امریکایي پوز د وجکپوري افسر د وجل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دہلی ونیس پروگرام ہم در تورو خو پیل د خبرونو نکاو چې مجید بابر یې تور
ستوري مشي پرمبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په هوایي بریدونو کې دیرش وسلوال وجلی دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو قبیلو لوی جرګې د حکومت نه د ضرب اعظم عملیاتو زر تر دره د ختمولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو امریکا پرون په کابل کې د یو افغان سرتیري لخوا د یو امریکایي جرنیل وجنه په کلکه غندلې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په یو لړۍ کې سدیرش وسلوال وجلی دي. د پوز لخوا جاری شوی بیان زیاتوي چې دا دیرش وسلوال د هوایي بریدونو پر مهال د شپږو ترهګریزو پټندینو د تباهۍ دوران کې وجلی شوی دي. د بیانې له مخه د هوایي بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو، مرسیخیلو او کمشام په سیمو کې ترسره شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات د روان کال د جون د 15 نیټې نه پیل شوي چې له امله یې 300,000 خلق بے کورا کړی دي. تر دا مهال وسلوالو او آزادو سرچینو د پاکستانی فوج د دې دعوی په اړه سنې دی ویلي. پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بے کوره شو قبیلو د مشرانو کډوالو لوی جرګه وشوه. د دغه جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه جاري عملیات سرته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه یو قبایلي مشر پیر عاقل شاه پرون مشال ریډیو ته وویل،
ڈیرا لویا جرگا پٹھاون بندے پدا بندے اتفاق خوش ہو دے ونزائے دا جرگا برقرار آئی چسکا مائی بشائی ہوئی پشے آگا وے دے اوال پوریز مجبور پیرا کبھی مجھے اوال اوال مطالبہ داوی دا حکومت نہ چی دا پریشن دا زر نظر ختم چی وہ داخل کو یقین دا دے مجھ دا متاثرین دا حفاظت پہ عزت سر اخبل علاقے تلوڑ سی وہ دا منزائی پدا اتفاق تھی بالکل چاہے مش یقین دا جرگا دو کچا دا جرگا خرو پولا مش دا منزائے کوم دا وے دے ایک ساڑی نہ دا ٹول نقصان غوړی آوې زموار وی.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لامله 300,000 خلک بې کوره شوي دي. پرون د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د غونډې پر مهال عمران خان زیاته کړه چې اوس حکومت سره د خبرو اترو ټولې دروازې بندې شوې دي او په 14 اګست به د یاد ګوند لخوا اسلام آباد ته لانګ مارچ ضرور کوي. په 2013 کې په ترسره شوو د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې تحریک انصاف په لویه کچه د درغلۍ دعوی کوي. عمران خان وویل چې د روانې میاشتې په 14 نیټه بعد دې مبینه درغلی په اړه پاخه دستاویزي ثبوتونه میډیا ته په ډاګه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې زمون خبریال له حکومتي چارواکو په حواله وایي چې په وزیر اعظم هاوس کې نواز شریف د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په ملکي پر روانو سیاسي چارو خبرې اترې هم کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی دی چې پرون په کابل کې په یو پوځي اډه کې د هغه یو کس لخوا په بهرنو ځواکونو د ډزو له امله چې د افغان پوځ وردی اچولی وای یو امریکایي پوځي جرنیل وجلی شوی دی. میجر جنرل هارولډ گرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي وو چې په افغانستان کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې برید کوونکی افغان پوځي وو او په دغو پوځیانو د ډزو نه پس ووژل شو. دا برید په داسې حال کې رامنځته شو چې کله د ناټو چارواکو د کرغی پوځي روزنیز مرکز دوره کوله. په دې برید کې د یو جرمن نژاد پوځي جرنیل په شمول د بهرنیو ائتلافي ځواکونو سره تړاو لرونکي 15 پوځیان هم ټپیان شوي. په کابل کې چارواکو وایي چې په دې برید کې د افغان پوځ درې افسران هم زخمیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی برید کې د یو امریکایي لوړ پوړي جرنیل وژنه په کلکه غندلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش ته یو اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا یو غمیزه ده او زیاتوي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت ساتلو لپاره یو مهم رول لوبوي. دغه راز د امریکا سفارت هم د کابل په یو پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیري لخوا د یو لوړ پوړي امریکایي جرنیل وژل کېدل غندلې او د دې پیښې له ټپیانو سره یې خواخوږي ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی په دې اړه وویل ته وی دا په ښکارا د سپتمبر د پیښې راهیسې زموږ تر ټولو لوړ رتبه کس و چې ووژل شو. په پرونۍ پیښه کې د درې افغان سرتیرو په ګډون 15 نور کسان ټپیا شوي چې یو جرمن نژاد جرنیل پکې هم دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه امیدوارانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي دي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په دغو خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت په څرنګوالي خبرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو امیدوارانو د رایو د تفتیش د پروسې په چټکتیا ټینګار کړی او هیله یې ښودلې چې دا بهیر په بریالیتوب سره بشپړ شي. عبدالله عبدالله هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي چې له اشرف غنی احمدزی سره د لیدو پر مهال یې د رایو پر دقیق تفتیش ټینګار کړی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د ټیم یو ویان صدیق پتمن د مشال ریډیو افغان څانګې ته په خبرو کې د دواړو امیدوارانو لیدنه او خبرې مثبتې وګڼلې او وویل چې ټاکل شوي دواړه مشران د سیاسي او تخنیکي برخو کې د اتفاق په هدف خپلو ملاقاتونو ته دوام ورکړي. او وروستی خبر دا په غزه کې د یو پرم نه ډزبندې کولو په مخه د اسرائیل او فلسطین وفدونه دا مهال د خبرو اترو لپاره په قاهره کې دي. پرون امریکا ویلي دي چې کېدای شي د ملګرو ملتونو د استادو سره به دوی هم په دغو خبرو اترو کې برخه واخلي. د فلسطین په وفد کې د حماس او اسلامیک جهاد غړي هم شامل دي. د فلسطین په غوښتنو کې تر ټولو مهمه غوښتنه اوږدمهاله ډزبندي او د غزې محاصره ختمول دي. بلخو اسرائیل غواړي چې غزه یو غیر پوځي علاقه وګرځول شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یو شمېر نور وسلوال وژلي دي. د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې پروند وتمانځي وزیر مشران د دې لپاره چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو د زر تر زره پای ته رسولو او د بیکوره شو خلکو د بهالۍ پر چارو د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي د یوې جرګې پر جوړولو سلا شوې ده.
جرګه تا ختمی شکل ورکړی شوی دی. موږ غواړو چې حکومت سره پرامن مذاکرات وکړو، د خلک خپلو کورونو ته واپس شي، د بچو تعلیم ته باندې شي.
د پاکستان په قومي سملای کې د باړې د خلکو استاذ وایي د یوې جرګې لارې له ځایي وسلوالو سره د امن خبرې پیل کړې دي او هیله مند چې دغه هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي.
کله موږ جرګه شروع کړې نو ډزبندي شوې ده. ان شاء الله زه پوره پرمیزم چې د باړې خلکو او ټول پاکستان د غواړي چې په باړې کې امن او امان قائم شي.
او په تاندې هلي خبرونه کې داونه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ماشومان او ښځو د حقونو د یوې فعالې خبرې اوري.
مسله خو چې همیشه راځي، نو همیشه پکې ماشوم او ښځه چې تمین هغه ډېر زیات متاثره کیږي. بله داره چې کیمپونو لکه هغه حال نه دی، کوم سهولتونه په کار دي، نو هغه نشته.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو، د پاکستان پوز پرون د یوې خبر پاڼې خبرولو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان په پرونی عملیاتو کې د یو شمېر نور وسلوالو د وژلو او د دوی د مرکزونو ویجاړولو ادعا کړې دي. هم پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا یوې خبري غونډې ته وینا کړې او د حکومت پر ضد خپل احتجاج ته د دوام ورکولو هوډ یې پکې ښکاره کړی دی. پر دې دواړو موضوعاتو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په تیره خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن چې کوم دی هغه د جون د 15 نیټې نه شروع دی. ولې 13 ورځ چې کله د پاکستان فوج مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر چې کوم خبر پانه موږ ته لګلې و، نو په هغه کې دوی داوا کړی دا چې 13 ورځ یې د شمالي وزیرستان په دتخیل، مرتخیل او کمشام کې د وسلوالو په ټکانو باندې بمباری کړې ده. از دغه بمباری له عمله وسلوال چې دي د هغه 1.5 کسانې وجلې دي او دغه شند هغه شپږ ټکانې چې کوم دي هغه هم تباه کړې دي او دغه شند 13 ورځ هم د پاکستان فوج چې کوم هغه د شمالي وزیرستان په مختلفو سیمو کې په دوی باندې بمباری کړې و چې پکې د یو شمیر نور وسلوال چې کوم داغې د وجنې هم د دعوا کړې و. هم بچا دا خبر وکړم چې پاکستان فوج خو آی ایس پی آر چې کوم داغې خدا دعوا کوي خو ولې آزاد سرچینې چې کوم دي هغه د سکیورټي فورس د اهدافو ترلاسه کولو په خلې نه کوي او ځکه چې اوس پورې په دغه سیمه ته شمالي وزیرستان ته نه خو مطبوعاتو ته د تلو اجازه ورکړی کېږي او نه یو عام تن چې کوم دی هغه دغلته تللی شي. ویل د حکومت چې کوم شمیره د کوم اعداد و شمار مخې ته راځي نو هغه موږ خپل اورېدونکو سره شریکوو او د دوی د وینا تر مخه چې تېره ورځې په بمبارۍ کې 1.5 وسلوال چې کوم دي هغه وژلي دي.
احمد الله د عمران خان د پریس کانفرنس کوم چې تحریک انصاف ګوند مشر دی د یو پریس کانفرنس کړی دی نو که په دغه اړه معلومات لري هغه هم را سره شریک کړي.
بالکل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې کوم تېره ورځ په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس وکړو او څنګه چې زمونږ اورېدونکو معلومه ده چې هغه د روانې میاشتې په 14 نیټه یعنی 14 اگست باندې د لانګ مارچ اعلان چې کوم دی هغه کړی. نو عمران خان وینا وه چې حکومت سره د خبرو اترو ټولې دروازې چې کوم دي هغه بندې شوې دي. نواز شریف دې استعفا ورکړي او په ملک کې دوباره د انتخاباتو اعلان وکړي نو موږ خپل لانګ مارچ نه کوو کنه نو موږ په خپل هر صورت کې د لانګ مارچ کوم دی دا به کوو ځکه چې موږ سره په 2014 چې کوم انتخاباتو په هغه کې ډېره زیاته درغلي شوې وه په لوی پیمانه پکې درغلي شوې وه او هغه سیټونه چې کوم موږ ګټلي وو هغه په موږ باندې بیللې شوې دي. نو موږ به تر هغه وخت پورې خاموش نه کینو چې څو پورې حکومت دا غوښتنې پوره نه کړي او که چېرته حکومت غواړي چې دا لانګ مارچ ودرېږي نو هغه زمونږ د غوښتنې پوره کړي ځکه چې په لکه موږ د دې نه علاوه چې څو اوله کې موږ د څلور په سیټونو باندې دوباره د کم شمېرې غوښتنه کوله خو حکومت هغه مونږ کړله او حکومت چې په خپل عمر خدای باندې ولاړ دی نو موږ له هیڅ موقع نه راکړي او موږ د یو نیم کال ته انتظار وکړو اوس پورې زمونږ مطالبات ونه منلې شنو بس اوس موږ مجبور شوي او تر هغه پورې به زمونږ د لانګ مارچ بیا جاري چې څو پورې حکومت زمونږ د غوښتنې ونه مني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د اوتمنځای وزیر مشرانو د یوې جرګې په ترڅ کې د پاکستان حکومت وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات زر تر زره پای ته ورسوي چې د سیمې خلکو کولی شي خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي. د جرګې مشران وایي د جرګې پریکړو ته به راتلونکي شنبه یا د خالی پر ورځ حتمی شکل ورکوي. د سیمې نه پرې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
په دغه جرګه کې د وزیرو او د وړو سلګونه مشران راغلی ول چې د ډیر وخت سلام مشورې نه پس پر دې اتفاق وشو چې روانه هفته یا شنبه په ورځ به دغه ټول مشران راجمع کیږي او وزیرستان ته به د واپسۍ یا هلته د وسلوالو څخه د علاقې پوره پاکېدو نه پس به د واپسۍ غوښتنه کیږي. جرګه کې دا هم پریکړه وشوه چې د وزیرستان هرې قبیلې نه به مخصوص ذمه دار نمایندګان ټاکلی شي. د جرګې یو مشر پیرکل شاوی لویا جرګه وشوه چې د وزیرستان نماینده جرګه ده او چې کم کمی یا زیاتی وی نو د روانې هفته په ورځ به یې پوره کړي.
په دا باندې اتفاق وشو چې میزو دی منځای دا جرګه برقراره وي. میزو اول اول مطالبه دا وي د حکومت نه چې دا پرشن د زر نظر ختم شي او د خلکو جکیم دا میز د متاثرین دا د حفاظت په عزت سره خپل علاقې ته لوړ شي او دا منځای په دا اتفاق تي کچا د جرګه خرو په ولا میز د منځای کوم دا وي د هغه ساړی نه ټول نقصان غوړی اوی زموار وی.
ملک خان مرجان وای جرګه تبه حتمی شکل ورکولې شي او دا واپسای غوښتنه وکوي.
ما یقین دی چې وزیرستان مشر قومي عوام دا په یو आवाज دی جرګه ته حتمی شکل ورکړې شوې ده. موږ غواړو چې حکومت سره پرمن مذاکرات وکړو د خلک خپل کورونو ته واپس شي د بچو تعلیم ته باندې شي ټایم ویسټ کول نه دی پکار.
د فقیر عفیفی جانشین حاجی شرمحمد وای وزیرستان کې امن غواړي او دولت نه هم غوښتنه کوي چې ورسره دې په اخلاص کار وکړي.
دا نن چې کوم حالات جوړ شول او پرشن روان دی پرشن ځي ته ورسېده. مې چې کوم امن په وزیرستان شه غوړي امیر داسې مورا جوړوي ورکوي چې په پاکستان شه هم په وزیرستان شه هم افغانستان طرف ته بالکل امن هم وي او بیا مشکلات نه راځي. حکومت نه دا یقین غوړي کنه چې دا امیر سره دوکا او فراډ نه کو کنه په صحیح طریقه دا امیر سره امداد هم وکړ سره ودا لري او دا د امیر نه فوز لري کو بیا امیر زموږ مورا خو خپل علاقه خپل شهري.
د یادونه دا چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان عثمانزای مشرانو 15 کسیزه جرګه جوړه شوې وه چې پکې د داوړو او وزیرو شل مشران ټاکلې شوي ول، خو وروسته د مشرانو په زنانوکتو اتفاق نه کېدو په وجه 13 ورځ یو ځل بیا دغه جرګه را وغوښتل شوه چې د روانې هفتې یا شنبې په ورځ به ورته حتمي شکل ورکولی شي او د عثمانزایو نماینده جرګه به جوړولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د خیبر جنسیانو د قومي اسمبلی غړی ناصر خان اپریدی وایي چې په باړه کې د امن پر ځای کولو لپاره یې له ځایي وسلوالو سره خبرې پیل کړې چې د ده له وینا سره سم پرمختګ یې پکې کړی دی. له نوموړي سره زما همکار منور شاه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دغه لړ کې تر اوسه څه هلې ځلې کړې دي.
NF46 کې چې کوم دی مین مرکز دی، تجارتي مرکز دی، دا باړه او باړه د 13-15 کالو نه زیات په دې کې کرفیوم دا بند را کم از کم ما په یو کال کې د باړې 15 پورې دورې وکړې او په دې سلسله کښې ما ته پوره تاوان حاصل و. زه په دې نتیجې له ورنږدې شوی وم چې ټول خلک په دې باندې راځي وو چې د باړې مین بازار کولاو شي، نو بیا به د خلکو روزګار هم روان شي، سکولونه به هم کولاو شي، هسپتالونه به هم کولاو شي او کارخانې به هم ورسره روانې شي، نو خلک به په روزګار شي. نو دا کومې مسایل چې زمونږ خلک ورسره مخ دي دا بجي دا شي، دا مسایل به کم شي.
ناصر خان صاحب، تاسو وایئ چې ما سره سکیورټي فورسز امنیتي ادارې مطلب هغې ملاتړ تاسو سره دی، خو دا اوس چې کوم موجوده د مرکزي حکومت د اړخ نه د امنیتي ادارې په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، نو دا دواړه خبرې داسې یو بل سره متضاد غونډې نه ښکاري چې دلته کې به خبرې کېږي او هلته کې عملیات دي، که څنګه؟ دغه لږ وضاحت وکړي.
څومره چې زه کومې خبرې کوم نو په دې سلسله کې لږ فرق شته، ځکه چې دلته تقریبا ټول لوکل خلک دي. نو هغه خلک مونږ په ذاتي طور هم او په تعلقات هم پېژنو او هغوی غواړي چې مونږ په خپله علاقه کښې هم امن قایم کړو او خلکو له مشکلات هم آسان شي. ټولو نه غټه خبره دا ده چې په باړه کښې کله مونږ دا جرګه شروع کړې نو ډزبندي شوې ده او الله په فضل سره ډزبندي تر اوسه پورې برقرار ده. زمونږ په خواټه کښې یا په قبایلي علاقو کښې دا روایات دي چې د ټولو نه مخکې ډزبندي چې وشي نو بیا خبرې روانه شي. هلته چوکاوارې ذاتونه خو په ټول پاکستان کښې کېږي، خو انشاءالله زه پوره امید یم چې د باړې خلک او ټول فعالیتین دا غواړي چې په باړه کښې امن و امان قایم شي.
دغه چې کوم د وسلوالو دلته کښې تاسو سره خبرې دي، یا کومو خلکو وسله راخیستې، تاسو وایئ ځایي خلک دي د دې سیمې، نو دوی د هغې نورو وسلوالو سره چې په دغه نورو جنسو کښې د امنیتي ادارو سره په جنګ اخته دي، ستاسو څه فکر دی؟ دا د هغې نه بدل دي، بیل دي؟
ما خو تاسو ته ونه ویل چې اکثریت په کښې د لوکل خلکو دي، حالات داسې پیدا شول چې د دوی په خپلو کښې سره جنګ مان جګړه جوړه شوه، نو د هغې نه نورو خلکو پیدا واخیسته او بیا چې کوم دي مونږ کله دا جرګه شروع کړه، نو الله شکر دی چې اوس ډېر حالات نرمل شوي دي او زه پوره امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د باړې بازار هم کولاو شي، دا امن و امان به هم قایم شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو له استازي ناصر خان اپریدي سره مو زما د همکار منور شاه مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت منلی چې د جنرال هاروارد گرین په نوم د دوی یو جنرال پرون په کابل کې د افغان پوځي یونیفارم لرونکي کس لخوا وژل شوی دی. د افغانستان د 13 کلونو په جګړه کې دا د امریکا د پوځ تر ټولو جګپوړی افسر وو چې ووژل شو. پینټاګون وایي برید کوونکی یو افغان عسکر وو. په دې برید کې د یو آلماني جنرال په ګډون 15 نور بهرني سرتیري ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د امریکا سفارت د اعلامیو په خپرولو سره د دې پیښې یادونه د یوې غمیزې په توګه کړې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي تورن جنرال هارولد گرین د امریکا هغه تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوی دی. پر نوموړي پرون د کابل په یوې پوځي اکاډمۍ کې د یوه پوځي یونیفارم لرونکي لخوا برید وسو. د پینټاګون ویان جان کربای ویلي چې برید کوونکی یو افغان سرتیری و چې پخپله هم تر برید وروسته وژل شوی دی. نوموړي پرون په ورجینیا کې بې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پلټنې کېږي.
The incident will be jointly investigated by Afghan.
دوی وایي دا پېښه به د افغان او ایساف چارواکو له لورې په ګډه پلټل کېږي او تحقیقات همدا اوس پیل شوي دي. موږ د دې وضعیت په اړه تر هر ډول ګمان وړاندې دې ته اړتیا لرو چې دغه تحقیقات دوام وکړي. راپورونه وایي په دې پېښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي چې د پینټاګون په خبره په ټپیانو کې هم امریکایي سرتیری سته. دغه راز د جرمني پوځ ویلي چې یو آلماني جنرال په دې پېښه کې ټپي شوی دی، خو وایي روغتیایي حالت یې ډېر خراب نه دی. د ناتو افسران په وړاندې د کابل د قرغې په کم کې د پوځي اکاډمۍ لیدو ته ورغلي و چې د یو افغان پوځي یونیفرم لرونکو کس لخوا بری تور باندې وسو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر ازمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ټپیانو کې درې تنه افغان سرتیري هم شته. دی وی یو کس د ملي اردو په جامه کې ډزې کړې دي. څو تنه ټپیان کړي چې درې د ملي اردو غړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په یوه لمه کې ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره یو مهم رول لوبوي او د دغه هیواد د ښې راتلونکي او ثبات لپاره افغانانو ته مهمې روزنې ورکوي. په کابل کې د امریکای سفارت هم دغه پیښه غندلې ده. افغان ولسمشر حمید کرزی تر پیښې وروسته د اعلامیې په خپرولو سره د برید په سختو الفاظو غندلی دی او هغه یې د داسې کسانو کار بللی چې د ده په وینا نه غواړي افغانستان پیاوړي بنسټونه ولري. د طالبانو لخوا په یوه اعلامیې کې د دغه افغان سرتیري او هم د یوه بل پولیس افسر ستاینه سوي چې په پکتیا ولایت کې یې ورته برید کړی دی، خو د طالبانو ویان د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو ځواکونو حملې یو څه کمې وې، خو په 2014 میلادي کال کې لس داسې حملې سوي چې په نتیجه کې 14 بهرني اسکر وژل سوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو کمیشن تیر ورځ په پیښور کې وغونډه جوړه کړه چې ورته ورغلی و د مدني ټولنې فعالانو پر هغه سیړنې بحث وکړ چې یادې ادارې د بیکوره شو خزو د وضعیت په اړه په دې ورستیو کې کړی ده. د غونډې بیانوال وویل چې د خزو لپاره د روغتیا مناسب انتظامات نه دي شوي، په تیر هغه خزې چې امیدواري دي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د بیکوره شو خزو د ستونزو اواري لپاره جدي اقدام وکړي. د پیښور د غلام غوس رپورټ ورو.
د پیښور په یو مقامی هوټل کې د خزو د حقوقو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي کمیشن د ځنې نورو مدني ټولنو سره په شریکه همکاري د بیکورشوي خزو د ستونزو په اړه یو سیړنه وړاندې کړه. مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې سیړنه باندې تفصیلی بحث ترسره کړو. په دغه محل د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو صوبایي کمیشن مشر نیلم تورو مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیړنه کې دوی په دې نتیجه رسیدلی دي چې بیکورشوي میرمنو ته د روغتیا سم انتظامات نه دي برابر کړی شوی.
چې موږ د کمپونو ته لاړو، د سکولونو موږ وکتل چې کوم خزه په کومه طریقې راغلي و، چې بچي پیدا شو د وخت مخکې پیدا شو، د اغې د پالیسي فسیلټیز ډیر پکې مړ شو. نو دغه کاونټ خو زموږ سرکار یا زموږ خلکو اډو چت کړي نه دي. موږ صرف دغه ګورو چې د دور دور پراپرټي پاتې شو، د دور غوا مې خمړې شوې، دور پیسې د ضایع شوې، دور کورونه تباه شو. خو موږ دا سوچ لري نه کو چې په خزو ستیر شو.
د خزو د حقوقو لپاره د صوبایي کمیشن بل چارواکی امنا دورانی د دې سیړنې په اړه مشال ریډیو ته وویل
صرف آی ڈی پی یا بیکورا شوی خزی نوی پکی، بلکہ اغه خزی چې اوس پکی الک ټایم تیر شوی دی دغه ڈسپلیسمنٹ تا درې سلور کا کالونا اغه په ڈی آی خان کې یا سوات کې یا په لکی مروت کې یا په خبر کې بیس دی، او دین علاوه اغه خلک چې د سوات نه بیکورا شوی او بیا واپس لاړل خزونه موږ دا ته پوښتنه کړیو چې تاسو چې کله ڈسپلیس شوی وي څه قسمه تاسو ته مشکلات وو. ډیر چکم امپورټنٹ فائنڈنگز وو، هغه کې دا وو چې کوم د خزو د هیلث سره ریلیټډ چکم مسلې دي د اغه باندې واقع ډیر زیات کار پکار دی.
خود جلوزو کډوالو کیمپ نه راغلی د خزو د روغتیا لپاره کارکونکو یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې صوبایي حکومت د غیر سرکاري ادارو په ملاتړ د میرمنو د روغتیا لپاره ځنی انتظامات برابر کړی دي، او دا خبره سم نه ده چې غنی خزی په کیمپونو کې د روغتیا هیڅ انتظامات نه لري.
زمانو مرینا شاده پی ډی ایم سره تعلق لرم، جلوزی کې کوم ځای ایز ا فیلډ افیسر کار کوم. زموږ سره هیلث فسیلټیز دي په کیمپ کې، دنه د فیمل لپاره د الټرا ساوند فسیلټی اویلیبل شو. البته تر 2 بجو پورې باقاعده په هر فسیلټی کې دنه ډاکټرز فیمل ډاکټرز اویلیبل دي، 24 اورز لپاره به ال ایچ ویز دي.
په دې سیړنه کې په حکومت باندې ټینګار شوی دی چې د بیکوره شوی خزو د صحت د ساتنې لپاره دي سم انتظامات برابر کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د ځوانانو د لوبو محکمې مشر افسر پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې دروانه میاشتې له 12 نیټې بعد خیبر پښتونخوا په بنو خار کې له شمالي وزیرستان د بیکوره شو ځوانانو لپاره د خندا د لوبو لاره یا سمایل ثرو سپورتس په نوم د لوبو یو میله جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د ځلان یوسف زی ناورو.
د فاټا سپورتس ډایرکټر یا د قبایلی سیمو د لوبو د ادارې مشر فیصل جمیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې سپورتس کمپلیکس بنو کې د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي ځوانانو لپاره د سپورتس ګالا یا د لوبو د میلې پرانست کوي چې پکې د کرکټ، فوټبال، والیبال او هاکی سره سره سیمه ییز لوبې هم شامل دي.
د دې تقریبا 9 گیمونه دي او ان شاء الله د دې په 14 تاریخ شې موږ به آتش بازی هم یو مظاهره وکړو. د دې مقصد دا دی چې موږ چونکې دا زموږ د زپلی ملګری دي، ځوانان دي، نو ځوان سره چې موږ غواړو چې د لوبو په حواله سره دوی کې برداشت، دوی کې سره مې د صبر، دوی کې استقامت راشي او دوی کوم تکلیفونه چې کوم دي هغه موږ ختمو نه شو، خو ان شاء الله سپورتس په حواله سره به موږ کومول کوشش کوو او دوی ته به موږ خندا چې دا په سپورت په ذریعه سره
نو موږ زیاته کړه چې د لوبو دا میله به د کمشنر بنو د مشرۍ لاندې کیږي او د بنو ضلعي انتظامیه د دې د امنیت ذمه په غاړه اخیستې ده. د فاټا ډایرکټریټ سپورتس آفیسر عامر اقبال وایي چې د لوبو دا مقابلې به بنو سپورتس کمپلیکس، قاضی محب هاکی گراؤنډ او دمی پل سره نږدې د دې لوبو په غرض برابر کړی شوی یو میدان کې کیږي.
موږ سره مختلف ټیمونه رجسٹر شوی دي چې دا کومون وایز موږ دا غیر کړی دي. د زنه کومون نه دوه دوه ټیمونه راغلي دي، زنه کومون نه یو یو ټیم راغلي دي. د کرکټ زیات تر موږ سره ټیمونه دي تقریبا 45، باقی داسې د والیبال 15 دي، د فوټبال داسې 12 ټیمونه دي، مختلف داسې ټیمونه دي. اتلتیک پکې 65 لکانو د خوښ ظاهر کړی دي چې موږ په اتلتیک کې حصہ اخلو په هزارې طریقې سره چې کومه نه خوښتل شل دغه مختلف گیمونه دي چې دا به موږ په ټریډیشنل گیمز کې دا اچولې دي.
د اف ار بنو او لکی سپورتس منیجر نور الله چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د رجستریشن ذمه یې په غاړه ده وای چې د ټیمونو او لوبغاړو د رجستریشن عمل سر ته رسیدلې، خو بیا هم که څوک رجستریشن کول غواړي نو له 12 نیټه وړاندې دي د دوی سره رابطه وکړي.
موږ د لګ ګپ ریخه ده چې د شي کده ټیمونه وی چې پاتې وي اته موږ مکور کول شو او هغه پر موږ بیا لکه 12 تاریخ ټایم شته لکه اوپننګ سرمتا د پر موږ ورځ زیات دي
د حکومتي شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روان د ضرب عذب په نوم فوجي اپریشن لامله د لسو لکو شاوخوا خلک بې کوره شوي دي چې 80% یې دا وخت په بنو کې میشت دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بلوچستان په بلوچ میشت سیمه خوزدار کې خبریدارانو خپل پریس کلب تړلې ده. د دوی په وینا د اګامي لهغه وروسته اغستې کله چې ورته وي ځایي وسلوارې ډلې دړکې ورکړې. په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو او پاکستاني پوځ ترمنځ په روانو شخړو کې یو شمېر خبریالان وژل شوي. د سیمې ډېر خبریالان به داسې دي چې د ملک نسبتا خوندي سیمو ته په کډو کولو مجبور شوي دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ وو.
دا دوم ځل دی چې د بلوچستان د بلوچ میشتې سیمې خوزدار پرس کلب د دمکیو له وجې تړل کیږي. د خبریالانو سازمان بلوچستان یونین آف جرنلسټس مشر عرفان سید مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالي ډلې د دمکیو وروسته خبریالانو د پرس کلب د بندولو فیصله کړې ده.
هلته خبریالانو ته د زنو تنظیمونو او زنو کسانو لخوا دړکې ترلاسه کیږي چې له وجې خوزدار پرس کلب بند کړل شوی دی او شاوخوا 14 خبریالان اوس پر خپلو کورونو کې ناست دي او له هغه ځایه کار کوي. دا یوازې خوزدار نه دی بلکې د بلوچستان په زیاتره برخو کې خبریالان په همدغو مشکلاتو کې کار کوي.
د عرفان سید په وینا په تیرو 10 کلونو کې په صوبه کې شاوخوا 13 خبریالان وژل شوي چې پکې یوازې د 15 تعلق له خوزدار شهر سره دی. یو بل خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وایي د وژل شوو زیاتره خبریالانو تور یا خو پر بلوڅ ازادي غوښتونکو یا بیا د پاکستان پر جاسوسو ادارو لګول کېږي.
کسان هغه دی چې هغه تنظیمان مسلح تنظیمان چې د بلوڅ ازادي خبرې کوي هغه دا کلیم کړی دی، هغه دا خیال دی چې دا خلک چې د سرکار او د سرکار ادارې سره د منسلک مخوري کول زموږ جاړه فال لسه خلک هغه دی چې د دې فیملیز چې دی هغه دا وایي چې دا د انټیلیجنس ادارې او د فوج نور ادارې چې دی پورته کړی دی او غائب کړی دی، بیا په مسنګ پرسن کې شمار کړی دی او بیا یا ټارګټ کړی دی فوج او دا دغه افریقا دغه دا وایي چې دا خلک چې دی د مسلح تنظیم سرچې
مرسته کوله. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې د همدغو ویرو له وجې خبریالان په آزاد مټ کار نسی کولای او ځینې داسې موضوعات دي چې دوی په اړه د ریپورټینګ جرأت نسی کولای. نوموړی دغه موضوعات داسې به ګوته کوي.
زه انډیپندنت نه یم، که یو فارن جرنلسټ راشي زه یو علاقې ته رسم دیواله زه دا ټایم ته افغان طالبان باندې رپورت نسم جوړوله زه خبر هم چې دا ډېر پر خطر شي دي د فوج د فوج ادارې اور مسلح تنظیم فرقہ واریت کے کم ادبی چلی آخو گر سرا دانا منی وائی وائی بھائی تاسو مجھ خبر پدا طریقہ شائع کئی مجھ کئی او سیکس یا سڑی تا چلی مجھ ہر سا چوائی دارا اسلام سرا خارجو کدارا اسلام کے راولو آگا تاسو آگا سے لکھئی کتاسو آگا سے نہ لکھئی
که څه هم د بلوچستان د خبریالانو سازمان پر حکومت نیوکې کوي چې ورته تحفظ نه ورکوي، خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي دوی په دې اړه خبریالانو ته ډاډ ورکړی دی. د بلوچستان په څیر قبایلی سیمې هم د جنگ په حالت کې دي، نو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په فاټا کې هم د وسلوالو طالبانو او فوج په شخړه کې یو شمېر خبریالان وژل شوي او یو شمېر د صحافت پیشې یا بیا کړي کور پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د عبدالحی کاکړ له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډي سور.
د پاکستان پوز وایي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په یو لړۍ کې 13 وسلوال وژل دي. د پوز لخوا جاری شوی بیان زیاتوي چې دا 13 وسلوال د هوایي بریدونو پر مهال د شپږو ترهګریدو په ټندیونو د تباهۍ دوران کې وژل شوی. پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو قبیلو د مشرانو او کډوالو لویه جرګه وشوه. د دغې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه جاري عملیات سرته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. نن د پېښور پرېس کلب مخې ته د باجوړ، مومند او خیبر قبایلي سیمې نه د بې کوره شوو خلکو د احتجاجي ناستې درېیمه ورځ ده. په پېښور کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې په یاد کیمپ کې موجود تقریبا سل بې کوره شوي کسان د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي مرستو کې اضافه وشي. پرون د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی دی چې پرون په کابل کې په یوه پوځي اډه کې د هغه یو کس لخوا په بهرنیو ځواکونو د ډزو له امله چې د افغان پوځ وردي اچولې وه یو امریکایي پوځي جرنیل وژل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی برید کې د یو امریکایي لوړ پوړي جرنیل وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر دو امیدوارانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي دي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په دغو خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت په څرنګوالي خبرې شوي. په غزه کې د یو پرم نه ډزبندۍ کولو په موخه د اسرائیل او فلسطین وفدونه دا مهال د خبرو اترو لپاره په قاهره کې دي. سعودي عربستان په شامي پوله د اسلام پخ وسلوالو سرکوبۍ لپاره د لبنان پوځ ته یو ارب ډالر ورکړي دي.
لنډ خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبریاله رابعه اکرم خان اورو.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې استخباراتي ادارو په تختولو او نورو جرمونو کې ککړ اعلی پولیس افسرانو خلاف د تحقیقاتو آغاز کړی دی او په حیات آباد کې د یو اعلی پولیس افسر د کور نه یو تختول شوی هم بازیاب کړی دی. ادارې مخکې لیکي د دې افسرانو نامې مخې ته نه دی راغلي. ځینې پولیس افسرانو د خپل محکمې افسرانو مدد لپاره کوششونه هم شروع کړي دي. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ د پېښور په داخلي او خارجي لارو کې د پولیس اهلکارانو د جعلي ناکو په ذریعه ولس نه پیسې اخیستلو انکشاف هم شوه دی. د سچ د پولیسو مشر سخت نوټس اخیستی دی او درې اهلکاران یې برطرف کړي دي. ادارې وایي د نورو صوبو په نسبت د خیبر پښتونخوا پولیس به لږ باکرداره تصور کېدو، خو اوس داسې اطلاعات مخې ته راغلل چې د دوی دا صفت پاتې نه شو. ادارې په وینا د ټولو زیاته د تکلیف خبره دا ده چې د پولیسو دغه افسرانو د بچ کولو کوششونه روان دي. ادارې لیکي که جعلي ناکې لګوونکي پولیس اهلکارانو خلاف کاروایی کېدی شي نو دې افسرانو خلاف ولې نه. ادارې اخر کې لیکي د غټې عهدو د افسرانو چې کم جرم کړی دی، نو هغې خپل عہدونه برطرف کول کافی نه ده، بلکې په دوی د قانون مطابق مقدمه درج کول پکار دي. او هیله پکار ده چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر به د استخباراتي ادارو د رپورټ سنجیدګۍ سره اخلي او د سدباو بغیر به د انصاف تقاضی پوره کوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې بوډاګانو لپاره د یو بل د مسودې منظوري ورکړې ده. د ستر لاندې چې 60 کاله یا د دې نه زیات عمر نارینه او زنانه به د مختلف قسمه سهولیاتو او مراعاتو حقدار جوړ شي. ادارې وایي په دې مراعاتو سهولیاتو کې به مفت سفر، مفت علاج، هسپتالونو او نورو ادارو کې په کاونټرو د سهولیاتو فراهمي، پارکونو او لایبرریانو کې به مفت داخله شامل وي. دا شان اولاد نه لرونکي او بېوسه بوډاګانو لپاره به یو اداره هم جوړیږي او دې سره ورته هره میاشت پیسې به هم ورکړې کیږي. ادارې په وینا زموږ په ملک کې بوډاګانو لپاره د مخکې نه مختلف قسمه قوانین موجود دي، خو حقیقت دا دی چې په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي خیبر پختونخوا حکومت لړخه د صوبې په سطح قانون سازي کول یو ښه عمل دی، خو د دې فایده به هله وي چې کله په دغه قانون عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د ولسمشر باراک اوباما د پلان او پاکستاني ډان ورځپاڼې بیا د تحریک انصاف ګوند او د مشر یې عمران خان د سیاسي موخو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ما هارون بچا وري. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بیا بیا د دې خواهش اظهار کړی دی چې غواړي د یو داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د عراق او افغانستان د جګړو پای ته د رسولو تاج پر سر وي. د هغې ستراتژۍ له مخې چې نوموړي په 13 می میاشت کې په ډاګه کړه، له افغانستانه به د امریکا ټول جنګي ځواکونه د راتلونکي 2016 کال تر پایه ووځي. دا به هغه وخت وي چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې ورځې به هم د شمار پاتې وي. په لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ولسمشر اوباما د 13 کلونو د اعلانونو یادونه شوې ده. په 2011 کال کې چې په افغانستان کې 1 لک امریکایي پوځیان دیرول، ولسمشر اوباما ویلي وو چې درېمه برخه به د 2012 کال د دوبی تر پای پورې وباسي. هغه وخت ډیری کتونکو پر دغه پلان نیوکه کړې وې. اندا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی کمانډان جنرال ډیوډ پیټرس په عام حضور کې ویلي وو چې له دې هیواده د امریکایي سرتیرو په ایستلو کې باید دومره بیړه ونه شي. بلخوا د ډان ورځپاڼې په اداریه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سیاست د مخو موضوع راغستل شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي په دې خبره پوهېدل ګران دي چې د نوموړي هدف د هیواد په انتخاباتي عمل کې اصلاحات راوړل دي او کنه تر هغه اخوا څه نور څه هم دي. لیکنه کاږي د تحریک انصاف د سیاسي مخو په اړه کنفیوژن د دې ګوند د مخکښو غړیو له ویناو هم له ورایه څرګندېږي. ځینې یې د اصلاحاتو او ځینې نور یې بیا د انتخاباتو خبرې کوي، او دا ټول بیا وایي چې د ګوند د غوښتنو په اړه وروستۍ پرېکړه به د ګوند مشر عمران خان کوي. د لیکنې تر مخه یو څه چې واضح دي هغه دا چې تحریک انصاف غواړي د حکومت د یو غښتلي اپوزیشن په توګه وچلیږي. لیکنه وایي د عمران خان لخوا یوازې دا ویل کفایت نه کوي چې ګنې دی او پلویان به د هیواد د جمهوري نظام پر ضد کوم اقدام ملاتړ نه کوي. لیکنه زیاتوي په 13 وختونو کې لیدل شوي چې هر کله په پاکستان کې جمهوریت ته د خطر پیدا کېدو حالات برابر شوي، د هیواد سیاسي او جمهوري ادارې یې د لمنځه په وړلو کې ناکامه واقع شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ملګرو ملتونو د نګورنو کاراباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ پر شو نښتو اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې هڅه کیږي چې د دواړو هیوادونو مشران د روانې شخړې د حل لپاره له یو بل سره لیدو ته غاړه کیږدي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د رپورټ مهم ټکی له ملیحه امیر زاده اورو.
د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون له آذربایجاني او ارمینیایي ځواکونو نه غوښتنه کړې ده چې له تشدد نه ډډه وکړي او د نګورنو کاراباخ په سیمه کې د سورزنو خونړیو نښتو وروسته د ډزبندي په شوې راضینامه عمل وکړي. بان کی مون په یو بیان کې ویل چې د نښتو پر رپورټونو اندېښمن دي. هغه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ تنظیم د مینسک ډلې لخوا د کاراباخ د مسلې په لړ کې د قراري د حصول لپاره ملاتړ وښودلو. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د نګورنو کاراباخ په سیمه کې لائن آف کنٹرول له ارمینیایي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې د 215 سرتیری وژل شوی دی. په نګورنو کرباخ کې چارواکو ویلي دي چې 15 سرتیری وژل شوی دي. په امریکا کې د او ایس سی ای د منس ټلې شریک مشر جیمز وارلیک 13 ورځې له دواړو غاړو نه د تشدد او درولو غوښتنه وکړه او د آذربایجان او ارمینیا پر ولسمشرانو یې غږ وکړ چې د شخړې د حل لاره ویستلو لپاره سره وویني. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په روانونه کې په سوچی ښار کې د آذربایجان او ارمینیا له ولسمشرانو سره ملاقات کوي. د ارمینیا وزیر اعظم هوویک ابراهیمیان ویل چې د اګست پر 8 او 9 نیټه د ملاقات امکان شته، خو د آذربایجان چارواکو د ملاقات پخلی ونه کړ او صدارتي دفتر یې ویل چې تر اوسه په دې حقله کومه فیصله نه ده شوې چې آیا ولسمشر الهام الیف به داسې سره ملاقات کوي که څنګه. په داسې حال کې چې د نګورنو کرباخ په سیمه کې کشالي دوام لري، آذربایجان او ارمینیا پر یو بل د جنگ بندۍ د خلاف ورزي تورونه پورې کړي دي. د ارمینیا د دفاع وزیر 13 ورځې ویل چې د آذربایجان لخوا د کشالو د زیاتولو هڅې د جګړې د شروع کېدلو سبب ګرځېدلی شي او زیاته کړه چې لا په لویه پیمانه پوځي اپریشن ته ضرورت نشته. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یروان د آذربایجان نه په بیلی شوي برخې نګورنو کرباخ کې له کلونو راهیسې په شخړه اخته دي. ارمینیا پلو بیلتون پالو له آذربایجان نه دغه ارمینیا میشته سیمه په 1990 کې ونیوله چې په کې 13 سره کسان ووژل شو. دغه شخړه د هوارولو په لړ کې سفارتي هڅې ډېرې کامیابې شوې نه دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو رپورټ کې راغلی له هغه راځي چې وسلوالو طالبانو د دې هیواد په د پاکستان په شمالي سیمو کې بهرني سیلانیان وژلي. د دې سیمو د سلګرۍ صنعت ته سلګونه ملیون ډالر نقصان رسیدلی دی. تفصیل د شاهین بونیرین اورو.
ورسپانه لیکي د پاکستان په شمالي سیمو کې د دنګ غرونو لړۍ دي چې تیر وختونو کې به ورته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه سیلګري او غرختون کې راتلل. د نړۍ په سوارلس دنګو سکو کې 15 په پاکستان کې دي. کېټو د نړۍ دویم اوچت غر ګڼل کېږي. دغه شان ننګ پربت 6.68 فوټه دنګ غر دی چې د پاکستان په شمالي سیمو کې دی. تیر کال د جون په میاشت کې وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې لس بهر ملکی غر خاتون کې ووجل او دغه پیښې نو وروسته د بهر ملکی سیلانیانو او غر خاتون کو شمیره ډیره راښکته شوې ده. واشنگټن پوسټ لیکي په امریکا کې د سپتمبر د 11 د ترهګرۍ د پیښو نو وړاندې گلګت بلتستان ته په زرګونو سیلانیان راتلل. په نیویارک او واشنگټن د بریدونو په وخت د همالیه هندوکش او قراقرم د غرونو په لمنو کې 40,000 سیلانیان موجود وو. یو چارواکي ورسپانه ته ویلي په نانګا پربت کې په بهر ملکی سیلانیانو د ترهګر بریدونو وروسته هر کال د سیلګرۍ صنعت ته د 100 ملیون ډالر زیان رسیږي. د سیمې خلک وایي چې د بهر ملکی سیلانیانو نه د چاپیریال د ساتنې او د سیلګرۍ او فطرت ترمنځ د توازن ساتلو په اړه ډیر سزده کړی دي. دوی جاتوی د سیلانیانو د نرا تک سره د دوی اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی او دوی اوس مجبور دي چې د ژوند تیرولو لپاره د غرونو نه د لرګو راوړلو لړۍ بیا پیل کړي. ورسپانه لیکي چې اوس د چارواکو لخوا د سیلانیانو د حفاظت لپاره پولیس لیږل کیږي او حکومت هڅه کوي چې یو ځل بیا د نړۍ پام د خسته سیمې په لاره راوګرځي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي وایي هڅه کوي د رایو د تفتیش کاری ټیمونه ډیر او دا پروسه ګړندۍ کړي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور وایي د رایو د تفتیش پیل شوی پروسه په نارمل ډول پر مخ ځي، خو د دې کمیشن د طرزالعمل په خلاف په ورځ کې له 0 کم د رایو پاڼو صندوقونه څېړل کیږي. نور وایي چې د رایو د باطلېدو کړنلاره هم نهایي شوې او دواړو کاندیدانو موافقه پرې کړې ده. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د رایو پاڼو د تفتیش ټیمونو شمیر 300 ته لوړ او په دې سره د رایو بیا څېړنه په 20 ورځو کې بشپړه کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې له دې وروسته به د تفتیش بهیر لستونزو سره نه مخ کیږي او دا بهیر به په نورمال حالت مختزي.
موږ په دوه مواردو کې کار کوو، یو دا چې دغه لړۍ په څراوانه د باید سرعت زیات شي، د دې ترڅنګ په راتلونکي کې به کچیر پروسه همداسې پر مخ لاړه شي، موږ به نوي ټیمونه د دغو دوو شفتو سره یوځای کړو.
د ښاغلي نور په وینا د کمیسیون تخنیکي ټیمونو د دوشنبه په ورځ د رایو 1545 صندوقونه تفتیش کړای شول. دا په داسې حال کې ده چې د دوی طرزالعمل له مخې هر ورځ باید زر صندوقونه تفتیش شي. نوموړی وایي چې د پروسې د پیل رئیس 2100 د رای پاڼې صندوقونه څېړل شوي چې د ټولو رایو 9.5% کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 22828 رای پاڼو صندوقونو له جملې څخه د 22 ولایتونو 11300 صندوقونه د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د رایو د باطلېدو او صندوقونو قرنطین کېدو په اړه هم لایحه بشپړه شوې او دا پروسه په نورمال ډول له کومې ستونزې پرته مختزي.
هغه چیک لیست چې دواړه کاندیدان پرې هم نظر دي بشپړ شوی ده، او په همدې ډول هغه پروسیجر چې د رایو د باطلېدلو په اړه ده هم وروستۍ شوی ده. د همدې دواړو سندونو له مخې چې هم کاندیدان او هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلي دي، په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو وړاندې شوې طرحې له مخې د تفتیش بهیر پرمختللی او لاړ بسي.
خو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ډله انتقاد کوي او وایي چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه لا پرېکړه نه ده شوې او ښایي د شنبې تر ورځې دا لایحه بشپړه شي. د دې انتخاباتي ټیم د څارونکو د ډلې مشر فضل احمد مانوي وویل د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه اختلافات شته چې دا ډېر کله د تفتیش پروسې د پرمختګ مخه نیسي. خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې د رایو پیل شوې پروسه د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي طرزالعمل مطابق ده او په دې لایحه کې د نورو فرمایشونو د منل کېدو ځای نه ده پاتې شوی.
تان دی هلی د مشالو نیزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هر شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د ماشوم له زیږیدنې وروسته په لومړنیو ساعتونو کې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه کولی شي د ماشومانو د مړینې کچه 22% راکمه کړي. سوریا دلیل د سه‌شنبه پر ورځ د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه د نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې زرګونه ماشومان د مور په شیدو د نه تغذیه له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکول د سرطان ناروغۍ او د وینې د کمښت په مخنیوي کې مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجیه ساپای په دې رپورت کې.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي کچیرې د ماشوم له زیږیدنې وروسته تر شپږو میاشتو پورې د مور د شیدو په وسیله تغذیه شي، د ماشومانو مړینه به 10% کمه شي. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي په کورنۍ کې له میندو سره نه همکاري او د عامه پوهاوي نشتوالی تر ډیره ماشومان د مور له شیدو بې برخې کړي. مېرمن دلیل د سه‌شنبه په ورځ د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل: نړیوالې څېړنې ښیي چې د ماشوم له زیږیدنې وروسته په لومړنیو ساعتونو کې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه کولی شي چې 22% د ماشومانو د مړینې کچه راکمه کړي. له بلې خوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق بیا ټینګار کوي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر اهمیت باید میندو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي. د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلین هم وایي چې د مور په شیدو تغذیه نه یوازې ماشوم بلکې میندو ته هم ګټور تمامېږي. په افغانستان کې د دې سازمان استازی ریچارډ پیپرکن په دې اړه وویل:
د مور په شیدو تغذیه مېرمنو ته توان ورکوي چې له ولادت څخه وروسته د وینې د ضایع کېدو مخه ونیسي. د میندو شیدې ورکول د وینې له کموالي څخه هم ملاتړ کوي، همدارنګه د سرطان، شکر او نورو ناروغیو په کموالي کې هم مرسته کوي.
په افغانستان کې د مور په شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ماشومانو د مړینې کچه پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. د ترسره شوو سرویګانو له مخې په افغانستان کې په هر ساعت کې له شپږو هغو ماشومانو څخه یو خپل ژوند له لاسه ورکوي چې له پنځو کلونو کم عمر ولري.
د ناجی ساپای رپورٹ مورید وسته تاوریدونکو تاند هلی خبرونه اورو چې داونه پکې تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د ماشومانو او خزو د حقونو د ویفالې د سوابای ضلع د نسیم اختر خبرې اوریدا خبرونه زما همکارا فرخنده اسد جوړوي.
اوریدونکو په تاند هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګړې د کمیشن کارکونکي نسیم اختر سره خبرې کوو.
د پاغه کې غي بيدرک شي او چې بيدرک شي بیا تاسو په کار کې دا چې قوتونه شته دا چې خلک شته چې هغه ماشومان بوزي مقصد د پاره استعمالي.
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګړې د کمیشن کارکونکې ده. هغه د ماشومانو د تعلیم سره سره د ښځو د ښېګړې کار هم کوي. نسیم اختر د سوابۍ اوسیدونکې ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده او د پیپلز ګوند سره هم تړاو لري. دا چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان څه مسلې لري او دا وخت څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي، نسیم اختر وایي.
نو ماشومان خوځي خو زیاتر همیشه چې کله کا سیلاب راځي یا کا خدای دې چې داسې سبل صدا غراځي مسله خو چې همیشه راځي، همیشه به کې ماشوم او خوځي چې کمینه غړي سات متاثر کیږي، ځکه چې دا هغه غړي چې د سلی په شانتي قوت نشته، د سلی په شانتي فاینانشل له سره پارت له سره مضبوط نه دي. نو دا شوبه چې کومه زمونږه ماشومان او د خوځ اندازې زیات تر دغه کیږي افکت کیږي او دا غي وجه دا اند چې لکه زمونږه خوځي او ماشومان چې نه ډیر زیات ډیپند لکه انحصار چې کینو هغه زمون کور انحصار په سړی باندې، نو چونکه په سړی باندې زمونږ د خوځو د ماشومان او د ټول کور انحصار زیاتی، نو په دې وجه باندې دا خره سې دینو ډېر زیات افکت کیږي کې او سړی امنی لکه د وستا سوه مې چای ډی پی چلته کم روان دي. نو دا غي داسې ماشومان هغه میسنګ دي، هغه الته کې پاتې شوی دي یا داسې دي چې سخت نه سي ټایم بمباري شروع شوی ده او دوی په حالو تلو کې راوځي او ته کوشش کوي دي. ډېر ډېر ماشومان الته پاتې شوی دي، ډېر ډېر ماشومان الته کې مړ شوی دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوی دي چې پلاران یې الته کې ناسي یا په شابانی کورونه دي، هغه ته ناسي هغه بمباري کې مړ شوی دي. یتیمانان ډېر زیات راځي، بلخ داسې دي چې هغه سړی نشته، چې سړی نشته رکور سربرای نشته، نو الته کې هغه ښځې سره مسله دای چې هغه کار نشته، ځکه چې هغه خلک دي هغه لکه دا اوس چې موږ کوم دغه کولې دا دغه پروګرام کې موږ شریک یو سره کار کوو، نو هغه کې دا دغه را لچې د خوځ ډیر زیات نشته، کارونه نشته، شناختي کارونه هغه یو خوځ ته داسې خاص جوړی نه. اوس هغه ښځې هغه مشکله کوم مشر نشته او سړی نشته، نو هغه ښځې هغه ماشومان چې دین هغه ډیر زیات سستیږي، هغه ته هغه راشن ملاوېدل یا هغه ته یو پرچی ورکول یا دغه یې رجسٹریشن باقاعده کېدل، نو دا سیستم دی. نو دا لکه ډېر زیات دغه راځي مشکلات راځي په دې سیزنو کې. ډېر ماشومان چې په لاره راتلل هغه پکې دغه شوي دي، ډیسیبل شوي دي، معذور شوي دي، پکې ډېر ماشومان چې ډېرو ماشومانو پلاران مړ شوي دي. او بل دار چې کیمپونو لکه هغه حال نه دی، کوم کیمپونه چې کوم لکه په کار یې کوم سہولتونه په کار یې کوم دغه په کار نو هغه نشته. بل د لارې طرف نه کرمي دومره زیاتره چې هغه په ګنټو ګنټو باندې هغه راشن ته بهر ولاړي، نو دې سیزنو کې ډېر زیات مسایل راځي.
نسیم اختر د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خاص کر د ماشومانو او د خزو د خېګړې لپاره هم په کمپونو کې کار کوي. دا چې دغلتا ماشومان څه مسلې لري په جواب کې دا وایي.
نو هغه کې زه تاسو ته وایم چې کوم ماشومان داسې ماشومان راغلي دي چې لکه راغی هغه مور پلار چې دین هغه دواړه هلته کې مړه شوي دي، نو که دوه ماشومان پاتې شوي دي، که درې ماشومان پاتې شوي دي، که یو ماشوم پاتې شوی دی، نو هغه چا نه چا سره په هغه کډه کې راغلی دی، یا خو داره چې ماشوم هغې سره کډه کې را رسېدلی دی، یا داره چې هغه په لاره کې لکه بیا هغه ماشوم نشته، یا داسې ماشومان دي چې هغهړو په لاره کې پته نه ده رګېدلی چې چا سره تلی دی، چا بوتلی دی. او دغه دغه دا تاسو چې کوم سیزونه یاد کړو، دا دغه آفت کې دا همیشه داسې کېږي. ډېر زیات ماشومان پکې غیر شي، مسنګ ماشوم زیات راځي، اکثر داسې چې هغه ګاډي سره دغه شي، یا داسې هله تل کې یو قابل خامن دی هغه وایي، نو پاره کې هغه بيدرک شي او چې بيدرک شي بیا تاسو په کار کې داسې قوتونه شته، داسې خلک شته چې هغه ماشومان بوزي مقصد د پاره استعمالي. کم چې دانه نل تک دهشتګردي روانه ده، کم چې دا ځان سره بمونه تړل دي، دغه ماشومان چې دي بیا دغه دغه سیزنو کې هغه لکه دا پکاري نه دا سیزن ډېر زیات راځي. او د دې خو لا دومره زیات هغه مخې ته ځکه نه دی راغلی چې دا لس نوې نوې راځي دي او نوې نوې دا کار شروع شوی دی. او لا خلک خو په دېرې چې لا خلک په خپل هم په ځای شوی نه دی، هر یو سړی خپله کړه په خپل ځای باندې دی، خو هر یو سړی لا پریشان نه دی. دا خو چې ټایم سره له غونډې وخت تیر شي نو بیا به دې ته اندازه کېږي چې کم ماشومان شته، کم نشته، کم چېرته لاړل، کم چېرته رخ شول.
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د سوابۍ د ښځو د څانګې مشره ده. دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې ښځې او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې د ښځو رول آیا اوس زیات شوی که نه، په اړه یې نسیم اختر وایي.
نو سیاسی شعور خو ځکه زیاتېږي وخت سره سره چې څنګه تعلیم رالی. نو اول که تاسو کتلي نو کوي پیکې کې زموږ پښتنو په معاشره کې د ښځې لپاره تعلیم حاصلول ډېره ګرانه خبره وه، بلکې دا و چې یو شرم، بلکې زموږ مشرانو به یو خبره کوله وې تعلیم د مدرسې وي یا د پاره د پیسې وي، جنت کې دی ځای نه په دوزخ کې وګسي وي. نو دا مختلف خبرې وي لکه دا هغه خلکو چې د دوی په ذهن کې دا اخیښې شوی چې تعلیم چې دی نو دا د ښځې لپاره، خاص کر د ښځې لپاره خو دا بالکل نه دی پکار. او بیا رسته بیا د خلکو لږ سوچ بدلېدن، بیا پکې دا خبره راوته چې نه کمی دي نه کوي چې کمی هغې تعلیمونه وکړي، هغې زیاتتر فیشنیبل شي، هغې زیاتتر نور طرف ته رجحان سیوا شي. نو دا مختلف سیزونه چې دا راوتلل خو خیر، هغه یو چینج چې راځي، یو تبدیلي چې راځي، یو بدلون چې راځي، نو دا د وخت ضرورت دی. او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې پیسې کوم ډېر بدلون راغلی دی، ډېر تعلیم راغلی دی، ډېرې چې نه کوي تعلیمونه کوي، ډېرې ښځې راووتې بهر میدان ته. داغه د لوی نغټ مثال دی چې زما د پښتو کورنۍ ده او زمونږ په خاندان کې باندې داسې وایم چې داسې چې نه کوي چې هغه تر پنځمه پورې وطمه پورې سبق ویلی دی او بیا راغې نه پس هغې وروڼه له مخې ته ولاړ دي چې نه دوی به سبق مخکې نه وي. نو د هغې خاندان نظر اوتي نو تاسو اندازه ولګوي چې دغه په کې پی کې کې دغه راغلی دی، سیاسي شعور راغلی دی او که نه دی راغلی. بله خبرداري چې زمونږ خدي چې تکر خپل حق پاتم شته، نو دا غي لغون چې دا جبه بند کړی شي دي کنه. که تاسو ګورئ زمونږ معاشره چې کومه د سړی معاشره ده، د خځې دغه په کې هغه سیر نه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله خځه په خپل ما تاسو وي چې مضبوطه شي، هغه په خپل د دې قابل شي چې هغه ځان له وګرځي او خپل ځان مضبوط کړي، بیا به حیثیت منل شي. نو سیاسي بدلون به تاسو ومه چې ډېر زیات شعور راغلی دی ما سره، ډېرې زیاتې چې نه کوي د ښه ښه خاندانونو چې نه کوي دي را سره چې هغې په دې میدان کې ما سره منډې تړلې وهي، د خپلې پارټۍ لپاره کار کوي، د خپل خلکو لپاره. بلکې زموږ زیاتر کار خو داري چې مونږ سوشل ورک ډېر زیات کوو، هغه دا نه ده چې هغه زما پارټۍ سره ریلیټډ دی یا زما څه مقصد سیاسي مقصد دپاره. نو دا کارونه مونږ ډېر زیات کوو د خلکو لپاره، که هغه هر میدان کې هغې ته مسلې او اسپیشلي د ښځو او د ماشومانو دپاره. نو چې دی نو سیاسي بدلون ډېر زیات راغلی دی، بلکې ما سره خو ماشاءالله یو پوره فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې مونږ هر ځای ته ځان رسو، هر ځای کې هغه کوو. بلکې زما کوشش یو داری چې مونږ یو داسې فورم دلته سوابۍ باندې جوړ کړو چې داسې خو ښځو او د هر یو شعبې نه د هر یو دغه نه پکې یو ښځه وي او مونږ په خپله دلته کې څه ناڅه داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي، کم دغه روان دي، کم ښځو سره زیاتي روان دي، کم ماشومان سره زیاتي روان دي، چې داسې ځینو لږ مخنیوی وشي د دې لپاره مونږ څه کارو. باقي چې کومه دا یو داسې فورم دی، یو داسې دغه د دې د جوین کولو زما مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوې نو د ستا آواز څوک نه اوري. خو چې کله ته یو درې څلور کسان یو داسې پنځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډې جوړ شي، بیا خلکو ته پته لګي چې او دا هم یو تحریک دی یا د دې آواز اورېدل خو نشته آواز بیا هر څوک اوري. نو دا پاټۍ ته راوتل یا سي اسد ته راوتل زما د ټولو نه لوی مقصد دا چې یو داسې فورم ته راشم، یو داسې هغه ته راشم چې موږ آواز خلک واوري او موږ څه ویل غواړو چې هغه وکړی شي.
نسیم اختر په هغو پښتنو ښځو کې یوه ده چې په یو وخت کې سو سو کارونه کوي. هغه نوکری هم کوي، سیاسي هلې ځلې هم لري. په سوابۍ کې د ښځو ته ډول سنگار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري. د خیر ښېګړې کارونه هم کوي، واده هم کړي، دا شان خپل یو شخصي ژوند، ملګري او کورنۍ هم لري. دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي که نه، او دا په دې هر څه کې سنگ توازن ساتي، په جواب کې نسیم اختر وایي
توازن داسې ساتلې شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده، هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه وایي دا دومره شعبو سره چې ریلیټډ دي ما هغه سنبالوله. په هغه کې تاسو ما وایي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نشي رسېدی. هغې دپاره ما داسې کړي دي لکه زما که بیسنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي چلته زم دا غي زغي له مشوره ورکم اغه له معاینه ته کوم اغه سم مثال یې غيزه فسیلیټیټ کوم اغه ته غسیس پرووایډ کوم زم اغه سره دمر کار دی باقی اغه چلی چته نه چې زم اړ سیاست پورې کار دی نو سیاست خدا سي دي چې اغه خو لکه سالو سر خدا نه چې ترازه جلسی کو یا کالو سردانی چې ترازه میټینګ نه کو ان اغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله غي نه اغه تم ته ټایم ورکه چې اغه کوشش مونږ دا کو چې دوره سي درې مخکې مونږ اغه خبر کیو اگر دوبارہ مونږ ټایم وباسي باقي که زما سوشل ورک ته یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو زتا سدا وامه چې هغه زما دفتری کار دی او دفتری او کار خو تاسو ته پته لري چې څه ټیم نه تر څه ټیم پوری خو هغه کې زه په دی باندې باوند نیم چې بس چایلډ پروټیکشن کې ناس نه زه صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نه خو کار باندې کوم یاره غو باندې کوم بس کې زه تاسو سره یو خپل خبر شیر کوم چې زه سهار دغه تلای شم دفتر ته نو ما ته الحمدلله دومره خو ناس کی کنه زما ملګری ماته وایي زما کلیګ ماته وایي چې دا چلو کې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړو ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې راتلې خځې برادي او سهار راځ خپل عدالت لګو نو دا رخ دا سری دا زما غ منډه کړل دا یا زما خلکو سره غ همدردی یا زما لغې د پاره د کار کول نه جذبره چې غي ماته راځي ماته کې یا وته زما نوم سو پر کې یا وته زما نمبر سو پر کې تاسو ته ورشي او که هر رنګ مسلې غ د له حل کې نو هغه دا غي د عدالت سره مسله شي کرا غ د ایجوکیشن سره مسله شي کرا غ د ماشوم سره شي کو دور سره شي ان ته دې پر چې زه وتا ته چې دا سدا سي روغ مونږ کړی چې دا پاره چې پختله پوجره کې ناس شي او ما غ روغ لکه هغه د پاره سره مونږ کړی دا نو دا سدا سي راغه پکې عمر راځي اوس یو بچی د لغونتي د غشي د چتا د خرګنې شو راغشي نه سره یو بچی غونتي دوره شهر کې ما یو لکسان راخلې دي که چې دی خو هغه تم ټایم ورکولي دا خاون ته ټایم ورکولي دا غټول ته برته ټایم ورکولي نه غته مواري مو چې ټول خو په دې کې صرف دا د چتا سره خپل خاون کو اپې کی یا تا سره خرګنې کې کم کسان یې تا سره کو اپې کی نه بیا ته دې څه کولې شي او کله چې دا تر خپل کور نه سپورت نیو دا کوي نه نه فیسیلیټیټ کوي نه غیم تا که چېرې زما دا سیسی نه دا کوم کارونه چې کوم په هغه باندې بوج کېدی نو بیا ما دا کارونه نه شو کړی دا کارونه به ما ختمول خو خبره داری چې زما سخر ما سره ډېر زیات دغه کوآپریټیو دی زما خاون ما سره ډېر زیات کوآپریټیو دی نو په دې وجه باندې زه خپل د کور سیمه واري یم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي الحمدلله دا هم روان دي سره سره
دا وا د دې اونې تاندې هیله خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.